السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی الله ستانکزایم تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو ورې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي اوري د کابل د ګرنیزون عمومي قمندان جنرال افضل امان آزادی رادیو ته ویل کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دینی عالمانو لخوا د جګړې ناروا بلل د سولې په پروسې مثبت تاثیر کوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وای.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت یې د شانګهای د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا غواړي. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې انتحاري حمله غندلې ده. او د تاجکستان او قرغزستان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سیمو کې وسوال نشته سوي چې د دواړو لخوا تر دعوه لاندې دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت یې د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان په غړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا غواړي. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د چین له سیسي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل لومړی مسله دا ده چې ټول خواوی هغه خطرونه چې په ګډه ورسره مخامخ یو پیژنې او باندې و پوهیږي، ځکه دا خطرونه په یو هیواد پورې نه محدودېږي. دا خطرونه له شبکو راپورته کیږي. په داسې حال کې چې شانګهای سازمان د خلکو او دولتونو د همکارۍ لپاره دی، باید و پوهیږو چې هیڅ هیواد له دې خطره مسؤل نه دی. د چین ولسمشر به د جون په نهمه او لسمه نیټه د شانګهای د اقتصادي همکارۍ د سازمان د مشرانو د اتلسمې غونډې کوربه وي. اشرف غنی نن وویل چې په غونډه کې ګډون او د چین له ولسمشره د هغه د همکارۍ له امله مننې ته سترګې په لار دی. د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان اته دایمي غړي لري. افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو کې دی. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې پر ملکی وګړو او هغو دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي د حمله د تروریستانو غیر بشري اړخ او له اسلامي اصولو سره چې هغوی یې د دفاع ادعا کوي د هغوی د عمل تناقض څرګندوي. د امریکا حکومت ویلي د افغانستان له حکومت او امنیتي ځواکونو سره ولاړ دی او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ، سولې او ثبات د تامین لپاره د دینی عالمانو د هرې هڅې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم ورته بیان خپور کړی او د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دا داسې حملې باید د افغانانو لپاره د سولهییزې راتلونکي د جوړولو ګډې هڅې متاثره نه کړي. د حملې مسؤلیت د عائشه خستای دی. د فراه د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې د افغانستان د ملي اردو 15 عسکر بېګاله یوه هموې ټانک او خپلو وسلو سره وسلوالو طالبانو ته وراوښتي دي. ښاغلی غوث الدین نن د ازادي راډیو خبریال ته په فراه کې وویل چې ابتدایي څېړنو څرګنده کړې چې د کسانو له پخوا له وسلوالو طالبانو سره ارتباط درلود. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي دا خبر تایید کړی دی. د تاجکستان او قرغزستان چارواکي د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سیمو کې چې تر داواله اندې دي د سرحدي ساتونکو ترمنځ د وسلوالي نشته خبر ورکوي. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې ادارې ویلي چې شخړه نن د لیلیک په سیمه کې چې د هغه هیواد په جنوب کې پرته ده، تر هغه وروسته پیل شوه چې یو شمېر قرغزي سوداګرو په هغه سیمه کې چې تاجکستان داوا ور باندې لري د موادو په خرڅولو پیل وکړ. تر دې وسلوالي نشته وروسته د قرغزستان سرحدي ساتونکو د تاجکستان لوري درې مصالح سرحدي ساتونکو د لنډ مودې لپاره نیولې هم وو. خو د تاجکستان لوري چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې مسله به د دواړو هیوادونو له لوري نن وروسته خبري وشي. د قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان په سرحدي سیمو کې تل د ځمکې پر سر داسې نښتې کېږي. د هیوادونو په فرغانه دره کې چې ګڼ مېشته سیمه ده ګډ سرحد لري. اوکراینی فلم جوړونکی اولی سینسوف بچه پا روسیه که زندانی دای او غذایی اعتصابی کلای نن پا زور خوراک تا مجبور سی. دا اولیه سینسوف وکیل پرون لحقه سر ترکتنی ورست وویل چه داکتر تا دماینه لپار بیول سوی او روختیایی وزیعت دا قناعت ورده. اولیه سینسوف پا 2014 میلادی کال که دا روسیه للوری دا کریمیا تاپ وزمی دا اشغال پرزد دا ریز غوره کرده و او دا روسیه لدی کار سرای مخالفت کرده و دا فیلم جولون که پا روسیه که دا تروریستی فعالیتونو پا جرم پا شل کال زندان محکوم شویده. خو هغه پر ځان لګیدلی تورونه ردوی او د بشري حقوقو یو شمېر څارونکي ادارې هم وایي چې پر هغه لګیدلی تورونه سیاسي اړخ لري. اوکراینایي فلم جوړونکی اولیه سینسوف چې په زندان کې دی د برخلیک له امله یې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اړه په نړیواله کچه انتقادونه پارېدلي دي او تر 50 زیاتو هنرمندانو او لیکوالانو له پوتینه غوښتنه کړې چې اولیه خوشې کړي. اولیه سینسوف له درېو اونیو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دی. هغه د هغو شپږ څلوېښتو اوکراینیانو د خوشې کېدو لپاره اعتصاب کړی چې د هغه په باور سیاسي زندانیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې چې امریکا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشول د مداخلې په تړاو یو روسی میلیارډر تورن بللی ملنډې وهلی او د امریکا دا کار یې مسخره بللی دی. پوتین د اتریش له یوې رسنۍ سره په مرکه کې پرون وویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر له دفتره پر یوجینی پریگوژین لګیدلی اتهام مسخره دی. یوجینی پریگوژین په روسیه کې مشهور رستورانت لري او کله چې جمهور رئیس پوتین له بهرنیو هیوادونو د میلمنو کوربه وي د پریگوژین په رستورانت کې د ماښام ډوډۍ ته بولي. پریگوژین له کرملین سره نږدې روابط لري او د رستورانتونو تر څنګ د انټرنیټي څیړنې یوه اداره هم لري. د هغه ادارې په امریکا کې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو یو انتخاباتي کمپاین چلولی و. پر هغه داسې تور دی چې داسې پیغامونه یې خپاره کړي وو چې میلیونونه وګړو ته رسېدلي وو او له سیاسي اړخه د خلکو په منځ کې د تفرقې سبب سوي وو.
خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د کابل د ګارنیزون عمومي قومندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی.
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار میسازیم. ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تعدیدات در شهر کابل خونساست و ترمی
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دینی عالمانو لخوا د جګړې ناروا بلل د سولې په پروسې مثبت اغیز کوي.
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کېږي انشاءالله او تمایلات مختلف سطح د رهبرۍ د مخالف وسله والو قواوو ډېر سوی ده او انشاءالله.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل نوی مرکه کې د چین له ټلویزیون سره ویلي دي چې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه باید د امنیت او اقتصاد برخه کې همکاري وکړي.
First thing is to arrive at a common understanding of threats because these threats are not
وی دی وی ګټ خطرونه باید وپیژنو ځکه دا په یو هیواد پورې نه دي تړلي. تاسو لومړی مطلب ته د کابل د ګارنیزیون عمومي قمندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. جنرال امان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په کابل کې د ټولو ګواښونو مخه نه ده نیول شوې خو د تیر په نسبت د دغو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره تدابیر زیات شوي دي. په کابل کې پرونۍ انتحاري حمله د دغه ښار د ناامنۍ وروستۍ بېلګه ده چې د کابل د پولیتکنیک پوهنتون مخته وشوه او پکې اووه تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. رحمتالله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داس حال کې چې په یو میاشت کې په کابل ښار کې څو پرله پسې انتحاري حملې وسوې او خلک یې اندېښمن کړي د کابل ګارنیزون قمندان وایي له امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. افضل امان د سهشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل امنیتي ګواښونه نه ډېر لوړ او نه هم ډېر کم دي. هغه وایي له بده مرغه مو خلک په کلي توګه اندېښمن کولی نسو چې ګواښونه بشپړ له منځه تللي او خونسا سوي. داسې نه ده، موږ دا هم نسو ویلی چې ګواښونه کم دي، خو په هر حال د تورستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لپاره زموږ فعالیتونه تر بل هر وخت زیات سوي دي. ښاغلی امن همداراز وایي انتحاري حملې ډېرې پیچلې سوي دي او ترورستان له بېلابېلو تکتیکونو نه کار اخلي، نو له همدې امله یو شمېر هدفونو ته رسېږي. د ګرنیزون قمندان زیاتوي چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره یې د کابل اړوند ولسوالیو خاکي جبار او موسیقي کې تصفیوي عملیات پیل کړي او دا مهال روان دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل پولي تخنیک پوهنتون مخې ته په یوه انتحاري حمله کې 8 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. له دې وړاندې په کورنیو چارو وزارت باندې په انتحاري او وروسته ډله ییزه حمله کې یو کس وژل شوی و او شپږ نور ټپیان وو. د یادونې ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو په یوه بیانیه کې کابل ښاریانو ته خبرداری ورکړی و چې له پوځي مرکزونو نه دې ځانونه ځکه لرې کړي چې دغه ډله په پوځي او استخباراتي مرکزونو باندې د نورو حملو د چمتووالي په لټه کې ده. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په امنیتي بنسټونو کې زوف خپل اوج ته رسېدلی. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد هغه وایي د کابل ګرنیزون هغه امکانات چې لري او په ښار کې کمرې لګېدلې دي، امنیتي کمر بندونه رامنځته شوي او پولیس د امنیت په تامین مصروف دي، نو بیا د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ نسي ورکولی ځکه چې زوف موجود دی. هیوادوال هم د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري او وایي چې د ښار په هیڅ ځای کې د امنیت احساس نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړیو هیوادونو رول خورا مهم دی. ښاغلی غني د چین له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د قانونو پر زیرمو کار د دې سازمان د غړیو ترمنځ اقتصادي همکارۍ ته لاره ورولی شي. د ښاغلی غني د دې مرکې مهم ټکي احمد تکل په دې رپورټ کې راټول کړي.
ولسمشر اشرف غنی په دې مرکه کې د اقتصادي پرمختګ او سیمه ایز امنیت د ټینګښت په برخو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اس سی او د غړو د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی د چین له سی سی ټی وی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغانستان د اس سی او د یو څارونکي غړي په توګه خورا مهم جغرافیایي موقعیت لري او د دې سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، نو ځکه افغانستان هم له دې سازمان څخه همداسې یوه تمه لري.
افغانستان از ا کانتری بلست
افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو لرونکی هیواد دی. زموږ د قانونو اټکلي شتمني د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ده، نو پر دې قانونو کار ټولې سیمې ته ګټه رسولی شي ځکه د متممو رغنیزو پروژو لړۍ ته امکان برابروي. افغانستان لخپل خو د 3 میلیارډ وګړو لرونکي سیمه سره په معاملې کې دی. چین، هند، روسیا، قزاقستان او ټول منځنۍ آسیا او پاکستان د اس سی او غړي دي. د دوی ترمنځ همکاري به افغانستان د سوکالۍ په یو سیمه بدل کړي. ولسمشر غنی ویل چې امنیت، سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي مسایل دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې ترورستان په یو هیواد پورې نه دي تړلی او افغانستان تل د ترورزم پر ضد د عملیاتو د جبهې په لومړۍ کرخه کې و. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د شانګهای د همکارۍ سازمان به په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګولو په مقصد همکاري پراخه کړي. ولسمشر غنی په دې مرکه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان پر راتلونکي غونډه کې چې د جون په 9 او 10 نیټه د چین په ختیځ ښار قینګ داو کې جوړیږي خپل ګډون هم تایید کړ او هیله څرګنده کړه چې د دې غونډې په ترڅ کې به له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. د شانګهای د همکارۍ سازمان د 1996 کال د اپریل په 26 نیټه د چین په شانګهای ښار کې جوړ شو. روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او چین د دې سازمان لومړنی غړي وو، خو وروسته هند او پاکستان هم پکې زیات شول. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو یا نظر غړو حیثیت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پا
په افغانستان کې د جګړې پر ضد د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته د سولې علي شوراوی دا فتوا د سولې په پروسې هم مثبت تاثیر کوي. د سولې علي شوراویان سید احسان طاهری د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د رواني جګړې پر ناروا بللو سره به ځینې طالبان د سولې لار ونیسي، خو طالبانو بیا دا فتوا د دوی په خبره نمایشي بللې او ویلي دي چې پرونی غونډه د امریکا په غوښتنه په کابل کې وربلل شوې وه. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د رواني جګړې له ناروا بللو وروسته هیله مندي ښیي چې د یو شمېر طالب مشرانو لیوالتیا به سولې ته زیاته شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه د دینی عالمانو فتوا به زیات شمېر طالبان دې ته وهڅوي چې د جګړې پر ځای د سولې لار خپله کړي.
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کیږي ان شاء الله، او تمایلات د ساتو مختلف ساتو د رهبری د مخالف وسله والو قواو د سویډا او ان شاء الله چې مونږ کلمن یو چې په اوسنۍ کال کې د سولې د مذاکرات لومړنۍ ورځ ان شاء الله چې مونږ پیل کړو او ټول خلکو مونږ سره شاهدان اوسې.
نو موري دا شنوول چې د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د رواني جګړې ناروا بلل به په دغه هیواد کې د جګړې په ملاتړ د زینو بهرنۍ هیوادونو د علماو فتواوې به ارزښت کړي. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ټول افغانستان نظرګونو دینی عالمانو په یو متفقه فتوا کې په افغانستان کې رواني جګړې ناروا بلله او د جګړې لخکې لړخونو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دا شنوول چې په افغانستان کې جهاد هیڅ ډول جواز نه لري او ځانمرګي بریدونه حرام دي. غونډه ګډونوالو په دې ټینګار درلود چې سولې او د سولې په اړه خبرې کول شي د یو مهالویش لمخې له افغانستان نه د بهرنیانو وتلو ته لار هواره کړي، خو وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره د دینی عالمانو د غناست رد کړي دا ویلي دي چې امریکا د داش ناسو لارې هڅه کوي د افغانستان د اشغال لپاره جواز ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې د جګړې ناروا بلل په عامه ذهنیتونو اغیز لرلی شي.
یقیناً فتوا
دیروز یقیناً پرونی فتوا تر ټولو لومړی د عامه خلکو په ذهنیت غیز لري، او هغه ذهنیت چې خلکو د علماو د خاموشي په اړه درلود ختم شو. دغه هیله مندي هم پیدا شوه چې ځنمرګي بریدونه او چاودنې دینی سپغه نه لري، هغه کسان چې دینی پوهه لري پرته له شک چې په هغه تاثیر لري او هیله لري چې دوی په خپل فکر بیا کتنه وکړي.
امید است که تجدید نظر بکنند.
دینی علما په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې پر ضد او د سولې په ملاتړ فتوا صادروي چې سمو دوران دي د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا لسکونو دینی عالمانو په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او تاوتریخواله د اسلام د دین په خلاف وباله. داشان په یو شمېر ولایتونو کې ځینو ځوانانو د پرلت د خیمو په ودرولو سره د جګړې لخکیل وړخونو د اوربند غوښتنه وکړه. په همدې حال کې یو شمېر هلمندي ځوانانو د کابل پر لور په پخو حرکت پیل کړی چې غوښتنې په افغانستان کې د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي که د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات ګوندي نه شي، افغانان به د یو ناکاره پارلمان شاهد وي. د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو د مشرتابه شوراګانو یو شمېر غړي وایي حکومت د سیاسي ګوندونو له قانوني غوښتنو سره سیاسي چلند کوي. جمهوري ریاست او د انتخابات خپلو کمیسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، یعنی د دوی د تازه دریس په اړه باندې دغه رپورټ تر خپرولو څه ونه ویل. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو یو شمېر استازي وایي په ټول توان به پر حکومت فشار راوړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات ګوندي شي. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړي همایون جریر د سه شنبې پر ورځ آزادي راډیو ته ویل چې دوی له یو کال راهیسې د انتخاباتي سیستم د بدلون لپاره هڅې کوي، خو حکومت او کمیسیون غوښتنې بابېزه ګڼي.
بارها و بارها مطرح کردیم ولی تا هنوز نتیجه نگرفتیم.
دوی وی مونږ خپل غوښتنې په کراتو مطرح کړي، خو د خپل قانوني او اصولي غوښتنو د نه منلو په اړه مو واضح جواب نه دی ترلاسه کړی. د خغلی جریر په خبره شاوخوا 15 سیاسي ګوندونو د انتخاباتي سیستم د بدلون لپاره خپل غږ پورته کړی او په کار ده چې حکومت ورته مثبت جواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 وړاندې هم سیاسي ګوندونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته په همدې تړاو اعتراضي غونډه وکړه. دوی ادعا کوله چې حکومت په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رول ته چندان چندان اهمیت نه ورکوي چې د مسلې سیاسي ګوندونه جدي اندیښمن کړي دي. د افغانستان اوسنۍ انتخاباتي نظام چې اس ان ټي وی هم ورته ویل کېږي غیر ګوندي نظام دی چې هر څوک کولی شي په انفرادي ډول ولسی جرګې، ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نوماند کړي. که څه هم جمهوري ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې د کمیسیون مسؤلینو ویلي چې اوسمهال عملاً د انتخاباتو پروسه پیل شوې ده او په سیستم کې هر ډول بدلون به په یادې پروسې کې د ګډوډۍ لامل شي. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړي نور رحمان اخلاقي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیاسي ګوندونو له غوښتنو سره سیاسي چلند کېږي. دی وایي موږ د سیاسي ګوندونو کلي اجماع ته ضرورت لرو او د دغه اجماع د رامنځته کېدو لپاره هڅې کوو. د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې هره پرېکړه دغه اجماع وکړي هغه به عملي کېږي او ډاډه یو چې د انتخاباتو افغانستان په ګټه به وي. د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود ترشتوال وایي که څه هم لا تراوسه دوی د ګوندونو په دغه اجماع کې نه دي شامل شوي، خو د انتخاباتو د پروسې په اړه اندېښنې لري چې د لرې کولو لپاره یې باید سیاسي ګوندونه، ملي شخصیتونه او ټول جریانونه یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان حزب اسلامي، جمعیت اسلامي او ځینې نور ګوندونه وایي باید په انتخاباتو کې ګوندي سیستم رامنځته شي. په همدې اړه باندې د نوریاس نوري د انتخابات خپلو کمیسیون له کمشنر سید حفیظ الله هاشمي سره شیبه مخکې خبرې کړې دي. لومړی د همدغو سیاسي ګوندونو غوښتنه ورسره مطرح کړې ده.
وخت خوشی وسی کی او دا وخت به تلف کی دا افغانستان خلکونه به غفلت په دلاسه وزي. نو خو دا یوسی چې عذاب دي کوم څه سره یو ځای څو دا پیلی پروسه چې دا اوس روانه شوې ده، څو دا پیلی حالت باندې ریش یو ځای شي او خلک تشویق کی ریش په تنام کی او د انتخاباتو پر وخت هم کاندیدان انتخاب دي او هم د آینده ولسمشي د انتخابات کې د لپاره وکول شي چې څنګه ولري. نو اوس دا وخت کوم ډیر زیات دا وخت ده او دا روان دی. اوس دا د تنام پروسه هم د سورج کی جریان لري. غرتی داد خلکو راغلی دي سپنامې کړې دي هم د ولسوالۍ ځانو شوراګانو لپاره هم د ولسي جرګې لپاره.
راځو دغه د غزنی ستونزې ته. په غزنی کې د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو سره تر اوسه پورې د نوملیکنې مرکز تړل شوی. د اعتراض په توګه خلک نه پرېږدي د انتخاباتو کارکوونکي چې ورشي او هلته خپل نومونه ثبت کړي. د غزنی د ستونزې د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اقدامات شوي دي؟
بد پیخه ده و دغه بد تاثیر یې کړی دی خپله د انتخاباتو په پروسې باندې په غزنی ولایت کې چې تر اوسه پورې کاندیدان هم ځانونه هلته فورم او دغه شیان نه شي اخیستی، ځان نه شي ثبتولی، ولې چې د کمیسیون د ولایتي مونکي دی هغه تړل شوی دی. د معترضین چې هغې خواهش دی دا لري چې سیستم یې اودی شي، امنیت یې ښه شي، تغییرات په ولایت غزنی د ساختار په تشکیل کېدای شي، همدارنګه تمدید وخت ورته وشي، هغه مراکز مرکزونه چې حاضر شوي دي هغه بېرته ایجاد شي. دغه غون مشکلات د هغې که په دوه حصو وویشتو، یو حصه د کمیسیون په حیطه صلاحیت کې ده، صلاحیت د کمیسیون کې ده چې هغې ته رسیدګي وکړي چې ناره وعده شوې ده. هغه ګزارشونه مونږ اوړي دي، کمیسیون سره هم شریک کړي او کمیسیون دا اوس ارزیابي کوي او دا نږدې ورځو کې به هغه
هاشمی صاحب. مسله دا ده چې وخت تاسو ډیر کم لرئ، یعنی په دې معنی چې دغه ستونزه اوس تقریبا په یوه میاشت موخت ده، یعنی ډیر ژر غم ونه خوړل شي، ممکن د غزنی ولایت اوسیدونکي په انتخاباتو کې له ګډون به برخې شي او دغه راز کاندیدان ممکن هیڅ د ولسی جرګې کې تاسو ونه لرئ، د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ممکن ونه شي.
دغه مسله دغه وخت ډیر زیات طلب شو او دغه پروسې ته هلته په غزنی ولایت کې صدمه ورسېده. کنن محل دغه موضوع دغه جدي بحثو ته رسېدلې ده چې جدي بحثونه ورباندې کېږي. نو امیدوار چې هلته ورسېږو، ولې که دغه وخت تلف شوی دی، کمیسیون دغه کوم وخت تلف شوی دی دا جبران کوي. د دې وخت تنظیم دی، دوی ته فرصت ورکوي چې دوی لشي ثبتنام وکړي او خپل کاندیدان ولري.
د افغانستان انتخابات خپلو کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی و چې د سیاسي ګوندونو غوښتنو ته ځواب ورکړ او ویل چې اوس باید په داسې خبرو چې ګواکې په انتخاباتو کې ګوندي سیستم رامنځته شي وخت ضایع نشي. په انتخاباتو کې پاتې کېږي خو کندوز ته باور شو. د کندوز مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په بهیر کې پراخ فساد او جعل شتون لري. دوی وایي دغې مسلې دوی د راتلونکو ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښمن کړي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی او په پای کې به یې هم د کندوز د انتخاباتو کمیسیون خبرګون وي.
د کندوز مدني فعالان وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش په بهیر کې د فساد او جال شتون دوی اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې مدني فعال او د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو موسسې یا فیفا استازي ظاهر مسلی د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش په بهیر کې د شته ستونزو او ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه کې چیرې دغو ننګونو ته ډېر ژر رسیدګي ونه شي نو راتلونکې ټاکنې به له درغلیو ډکې او د منلو وړ به نه وي.
تقلب از ابتدا جریان داره و تامیال هم که شما صحبت میکنیم در تمام مراکز اگر نبینیم در بعضی مراکز یا اکثر مراکز
کوم نظارت چې موږ کړی د نوملیکنې په یو زیات شمېر مرکزونو کې درغلۍ او تقلب جریان لري. د بېلګې په توګه یو نفر د لسو یا د شلو نفرو یوازې عکسونه او معلومات راوړي او تذکیري اخلي، همدارنګه یو کس د بل کس تذکیره راوړي او پر استیکر نښلوي. همداشان لسګونه نور موارد هم په دغه بهیر کې موجود دي. مدني فعالانو په دې اړه خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړې او له اړوند چارواکو یې وغوښتل چې ډېر ژر دغو ستونزو ته پاملرنه وکړي او د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش په بهیر کې د تقلب او د درغلیو مخه ونیسي. مدنی فعال ملالی سات په دې اړه وایي
و جلوی نامدی بیتمودی گرفته شو و تا مردم بتونه وقت زنه و خانمه اینا بتونه که
که چیرې حکومت د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په ورځ امنیت تامین نه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک په خاصه توګه ښځې د شته نامنیو له کبله په دغه بهیر کې د رای ورکولو له حق څخه محرومې پاتې شي. بلخوا په شمال ختیځون کې د مدني ټولنو د شبکې مشر او د میډیټیک د دفتر مسؤول عنایت الله خلیق د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له چارواکو غواړي چې د مدني فعالانو او د رسنیو فعالانو دپاره اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د انتخاباتو له بهیر څخه په ښه توګه نظارت وکړي. له دې سره سم په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر چارواکي او د دې ولایت د ایس آی ادارې چارواکي د مدني فعالانو دغه ادعاوې بې اساسه بولي خو ټینګار کوي چې دوی په دې اړه خپلې پلټنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر قطر د سعودي عربستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بندیزونو د لګولو یو کال پوره شو، خو د دې هیوادونو د تمې خلاف په قطر په دې موده کې د ایران او ترکیې په مرسته توانېدلی چې له اقتصادي بحران ځان وژغوري. جدي او نورو دوحه له تهران سره د نږدې اړیکو په پاللو او له سخت دریځو ډلو څخه په ملاتړ تورنه کړې ده. تفصیل له نوریاس نوري په راپور کې.
سعودي عربستان، بحرین، متحده عربی امارات او مصر تیر کال پر قطر فشارونه زیات کړل چې خپل سیاست بدل کړي. دغه هیوادونو دوحه له تهران سره په نږدې اړیکو او د هغو سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورنه کړه چې د خلیج په سیمه کې د بې ثباتۍ هڅې کوي. دوی همداراز له قطر غوښتي دي چې د الجزیره تلویزیون فعالیت بند او له خپلې خاورې د ترکیې پوځي اډې وباسي، خو قطر دغه تورونه او غوښتنې رد کړي او ویلي دي چې پر دې هیواد لګول شوي اقتصادي بندیزونه سیاسي انګیزه لري. کله چې دغه سیاسي اختلافات را برسېره شول، د قطر اوسیدونکو د خوراکي موادو د کمښت له ویرې په بیړه د خوراکي موادو پلورنځیو ته مخه کړه، ځکه د خطر د خوراکي موادو یوه پر شپږمه برخه له همدغو هیوادونو چې پر قطر بندیزونه لګولي واردېږي. سعودي عربستان چې د ځمکې له لارې قطر له نورې سیمې سره نښلوي او متحده عربي اماراتو پر دې هیواد تجارتي لارې بندې کړې، قطر د دغې خلا د ډکولو لپاره تر ډېره پر ترکیه او ایران اتکا وکړه. په څو ورځو کې د دې هیواد بازارونه بیرته د ترکیه او ایران پر خوراکي موادو ډک شول او پر سعودي عربستان یې اتکا ډېره راکمه شوه. که څه هم پر دوحه لګول شوي بندیزونه بې اغېزې نه ول، ځکه یو شمېر ساختماني مواد چې قطر ورته د سړکونو، هوټلونو او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د یو لوی سټډیوم په جوړولو کې اړتیا درلوده کم شول. د تیلو ټیټې بیې او ډیپلوماتیک انزوا هم د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه تاثیرات درلودلي. له تیلو پرته د قطر اقتصادي وده چې په 2014 میلادي کال کې په سلو کې څه باندې 15 وه، په 2018 کال کې شاوخوا 4% ته راټیټه شوه، خو د هیواد له خپلو پولي زیرمو څخه په استفادې ډېرې پیسې بازار ته داخلې کړې. د قطر د مرکزي بانک ذخیره 1.5 میلیارد ډالره وه چې په 2014 کال کې 45 میلیارد ډالرو ته راښکته او په 2018 کال کې هم بیرته 48 میلیارد ډالرو ته پورته شوه. خو د قطر مالی ذخیرې یوازې په بانک پورې نه دي تړلې، بلکې د نړیوال وجهي صندوق IMF د اټکل له مخې په بهر کې د دې هیواد پانګونه شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره ده، چې دا د دې 300,000 نفوس لرونکي هیواد لپاره ډېره زیاته شتمني ده. په دې معنا چې د قطر د هر وګړي ناخالص کلني عواید په نړۍ کې د بل هر هیواد تر وګړو ډېر زیات دي. تر اوسه چې د دغو اختلافاتو د هواري څرک نه لیدل کیږي، قطر د خپلو اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره نورو لارو ته مخه کړې او یوه هم په دې هیواد کې د بهرنۍ پانګونې لپاره د اسانتیاو برابرول دي چې یو بهرنی کولی شي سل په سلو کې د ملکیت خاوند شي. لبلې خوا هم امریکا د خلیج د هغو هیوادونو چې له قطر سره اختلاف لري ملاتړ کم کړی دی. قطر په خپله خاوره کې د امریکا یوې لویې پوځي هډې ته چې له لس زرو زیات امریکایي پوځیان پکې دېره دي ځای ورکړی دی. پر دې سربیره لګول شویو بندیزونو په قطر کې په یو ډول ملي احساسات هم راپارولي او خلک اوس داسې فکر کوي چې حکومت یې په دې بریالی شوی چې دوی ډېر ښه له ستونزو وژغوري.
نوم می مسعود رحمان همت ده دا علماء چې کوم د غوړان نکله چې دا زمنګ ملک چې ده د تل لپاره د سولې او د امن سبب وګرځي او هر وخت چې دا علماء چې ده په دې ملک د خنه ذریعہ ورکل زمنګ ملک د جوړېدو په خاطر خدا گاونډي ملکونه یا نور چې دي کچې دا غیم مونږ سبدې منی موافق شي یا اتفاق وکي دا نظریه مونږ سو منی ان شاء الله زمنګ ملک به امنیت ریشي.
علماء ډیره ښه مشوره کړې ده، علماء ډیره ښه خبره کړې ده، باید چې دې ته ادامه ورکړي. دا کوم مردم کشي ده، دا کوم جنگونه، دا باید بند شي. مسلمان باید مړ نه شي. مسلمان چې څوک مړ کوي ګناهګار ده. طالبان باید سوله وکړي. کینې دا وطن د طالبان هم ده، د موږ هم ده، د افغانانو د ټولو افغانانو ده. هغه هم افغانان دي، موږ هم افغانان دي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال دی سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان په غوړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا غواړي. شغل غنی نن پار کې د چین د سی سی ټی وی سره په امریکا کې د خبره کړې ده. د چین ولسمشر باید جون په نهم او لسم نیټه د شانګهای د اقتصادي همکاري سازمان د مشرانو د تسمې غونډې کوربه وي چې جمهور رئیس غنی هم ورځي. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله غندلې ده. د دې وزارت خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي راغلي چې پر ملکی وګړو او هغو دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي د تروریستانو حمله د هغوی غیر بشري اړخ او اسلامي اصول سره د هغوی د کارونو تضاد څرګندوي. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکي د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سیمو کې چې تر داوال اندې دي د سرحدي ساتونکو د وسوالې نشټې خبر ورکوي چې چاته زیان نه دی پکې رسیدلی. او اوکراینی فلم جوړونکی اولی سینسوف بچی په روسیه کې زنداني دی او غذایي اعتصاب یې کړی، نن په زور خوراک ته مجبور سي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. قدر منو ریدونکو، مخکې لدی چې د دغه پروګرام دوه اونیزې خبرونې تاسو ته معرفي کړم، باید ویم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماخام د بنگلاديش د کرکټ له ملي ټیم سره دویمه شلاوره لوبه کوي. دغه شلاوره لوبه د هند په دهرادون سټیډیوم کې، دهرادون ښار کې د راجیو ګاندي په سټیډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان په داسې حال کې نننۍ لوبه کوي چې یو لوبه د یکشنبه په ورځ له بنگلاديش وګټله. د نننۍ لوبه بریا به د افغانستان د ټیم لپاره د بنگلاديش سره د دریو لوبو دغه سیریز په نوم کړي. افغانستان د نننۍ لوبه کټلو لپاره ډیره تمه خودلې ده او د لوبډلې کپتان اصغر ستانګزی ویل دي چې د لومړی لوبي بریا افغان ټیم ته د دویم لوبي لپاره هم چانس یا زمينه برابره کړې ده. راشد خان هم ویل دي چې د دهرادون د راجیو ګاندي سټډیوم د سپن لوبغاړو لپاره ډیر مناسب دی او د خپل پوره هڅه کوي. په همدې سره رسیدو د پروګرام د دویمې برخې مطالب ته. لومړی به د ګړې اچار 19 پروګرام تاسو ته خبر شي، ورپسې لومړی به د خزو لپاره اونیس پروګرام خپور شي، بیا به د ګوړې اچار پروګرام خپور شي، او په اخر کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د هرې ورځې یو لنډ راپور واوري.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې فرشته غنی،
سلامونه او نیکی هلی میو منی. زه همایون هیوادیم. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې د هغو ښځو د ژوند په اړه غږیږو چې میړونه یې معتاد دي. په افغانستان کې د کلونو راهیسې د نشه یي توکو کارول د یو شمېر کسانو لخوا په یو دود بدل شوي. د دغو توکو کارول نه یوازې د معتاد انسان عمل او تفکر له عادي او طبیعي حالته باسي، بلکې تر ډیره د کورني نظام د پاشلو سبب هم کیږي. له عادي ډلې یو شمېر ښځې د معتاد میړه له بد چلند سره ټکوي، خو دوی ولې معتادو میړونو ته ناستې دي؟
خپل ماشومان د خاطر زه سختي تیروم، دې ماشومان ته مې ناستې ما.
آیا کورنۍ هم د دغو میرمنو د برخلیک په ټاکلو کې ونډه لرلې؟
او دغه ځوان د نجلۍ د کورنۍ له خوا نه د نجلۍ نه اخیسته کیږي.
لا معتاد میړه څخه ښځې او اولادونو ته یې اعتیاد انتقالېدلی شي.
یو ورځ یې راته کېرستله، مور یې وایي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل مې زم وکړم.
آیا د معتادو میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرام ژوند ته پرېږدي؟ په دې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د همدغو ښځو د ژوند کیسې، د معتاد نارینه، د خلکو کارپوهانو او یو روانشناس نظرونه شامل دي.
په افغانستان کې واده هغه اړیکه ده چې هم پرې ښځې د نیکمرغۍ په لور ځي او هم یې ژوند له تیارو او تورتمونو ډکېدای شي. د واده او نکاح په مسایلو کې د دواړو خواوو رضایت شرط دی، خو دلته اکثره نجونې د دغه څه لپاره نه پوښتل کېږي. زموږ په ټولنه کې چې اکثره ځوانان په تېر نجونې د کورنیو په خوښه ودونه کوي، نو د کور مشران تر ډېره د ښه او خراب ژوند په ټاکلو کې ونډه لري. په دې لړ کې د کورنیو د بې غورۍ له کبله زیات شمیر ښځې معتاد میړونو ته ناستې دي. دغه ښځې نه یوازې قرباني ورکوي، بلکې د عمر تر پایه له خپل معتاد میړه سپکې سپورې اوري، وهل چکول او داسې نورې ناوړه کړنې زغمي. کله ناکله د معتاد میړونو له کبله ځینې میرمنې دې ته اړ کېږي چې یا په خپله یا یې اولادونه نشې ته مخه کړي. د دغو ښځو له ډلې یوه هم حلیمه ده چې دلته یې په مستعار نوم یادوو. حلیمه وایي د واده تر ورځې پورې خپل خاوند نه و لیدلی، او ان په دې هم نه و خبره چې میړه یې څو کلن دی، څه دنده او کاروبار لري. حلیمه چې په خپله غیږه کې ناکرار ماشوم ته اشاره کوي، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
شاور معتاد است. خوان می معتاد دی، څلور کاله می له واده کېږي. کله چې ورسره ښه چلند وکړم، په جان او قربان ورسره غږېږم، خوشحاله وي. طلا، موبایل، پیسې، هر څه چې راسره وي راڅخه یې اخلي. ان کله کله خو مې ماشوم را نه واخلي چې دا خرڅوم. د همدې زوی لپاره مې ترې طلاق اخیستی نه شم.
خاص په خاطر بچګه کوم طلاق نه میدانم، اس پیش گرفته کس پیشم نه گیره.
15 کلنه نرگس بیا بل هغه میرمن ده چې کله دی وی ماشوم مور شو، نو خبره شو چې خاوند یې معتاد دی. اوس هغه اړه ده چې هر ورځ د ماخام تر اذان پوري کار وکړي، ترڅو د خپل 15 اولادونو د مړولو لپاره ډوډۍ او د خاوند د نشي پیسې پیدا کړي.
ډیر سخت ورځې ملي دي، د سی وخت بره باندې غلې او چې زما په کور کې به چی شنو. ماشوم په میرا تر جړلې چې مورې موږ ته ډوډۍ را کړ کوټې زوی به میرا ته په جړا شو. ما به ته ویل مال خسته وي د شزه به درته ډوډۍ پیدا کوم، همدغه نه کوم چې د کور کرا ورکوم. خو اوس هم سخته ده، نو 15 بچي د کور کرا نه کېږي. اوس هم خو بیا هم نو ماشومان خو مې ساتم.
دلته څومره عاید لاسته راوړي؟
دلته زما خو 200 روپۍ د ورځې ماته راکوي، نو د ورځې 200 روپۍ باندې د کورم چلوم او د کور کرا هم پی ورک.
کله داسې هم شوي دي چې تتللې کور ته او پیسې دې وړي دي خاوند در نه اخیستي؟
بلې، و د خاوند پیسې مې خو په ما وي. ورځې مې دي ځینې زه کور ته لاړم، ستړې ستومانه چې ګتل مې چې د دې پلار پیسې اخیستي وي او وتلې. خدای دومره مې جړلې، بچیان مې جړلې، مام جړلې.
خو پوښتنه دا ده چې دغو ښځو د معتاد میړونو د تداوۍ او درملنې په برخه کې کوم څه کړي، او تر تداوۍ وروسته یې د خاوند په چلند کې کوم بدلون راغلی دی که نه؟ حلیمه یې په اړه راته وایي.
برآمده پشت چادری پوشیدیم، برآمدیم پالیدیم.
هر کله چې له کوره وتلی چادری مې اغوستي پسې وزم، په بد حالت یې پیدا کړم. ښایست او ځواني ته یې چې ګورم، زړه مې نه غواړي چې پرېږدم او بل چا سره واده وکړم. چې درملنه یې وکړم، نو دوه درې میاشتې یې نه څښوي، خو بیا یې شروع کړي. پخوا یې پوډر څښول، بیا شیشه، وروسته یې ځان ته پیچکاري کوله. لیواره خواښې مې هم وهي، ګاونډیان راپسې خبرې کوي.
بلخوا بیا نرګس د خپلې 15 لور راتلونکي ته اندېښمنه ده او وایي کله ناکله یې لور وایي، مورې څنګه ده چې زه هم د پلار له پوډرو نشه وکړم
زه خپلم چې د بوی ساسکو ما کله چې کور کې دا بوی نه کنه زما په سر باندې درد دی بچیان می په سر باندې درد دی زما یو مشر لور دغه خو بیخي وي چې مور یو راز راته کې رساله مور وي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل میزم وکم خاون خو می وو خو زما می لور ته ډیر زړه می خپه دی زه دلته کار کوم هم نشي چې خدای دې نه کې زما بچیان ته د بد کارونه کې د مرداري نیست زما رو کوټه زم چې دومره په قاش خپل سر د دیوال نه وي خو دا ټول تاثیرات د ماغی دی
دغه خزی په داسې حال کې د خپل معتاد میډونو له ناوړه چلن څخه سرشت کوي چې یو معتاد کس له موږ سره د خبرو پر مهال د ټولې خبرې تایید کړي
دا مواد د سیو شي دي کنه چې بیا اختیار دي چې د خپل د شریک د زندګي شریک کنه ناراحته کړی مېدس داس مې ناراحته کول چې دا مواد چې باندې د تاریخ چې منځ ته لرو خو زه خو به کور کوم کنه پیسې مې نه درلو دوه بشارګان هم سره قضا بو
آیا د معتاد میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرامه ژوند کولو ته پرېږدي او که نه په اړه یې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته فرح که څه هم ځینې کورنۍ د نجونو د ژوند ملګري په انتخاب کې په بې غوري تورنوي خو زموږ دې پوښتنې ته یې داسې ځواب راکړ
زه فکر کوم چې معتاد سړی به ډېر کم امکان ولري چې هغه ښه شي هغه بدبختي د هماغې ځینه شروع شي چې هغه واده وکړي د یو معتاد سړی سره نجدي مشکلات به ډېر زیات وي او هغه نجلۍ چې غواړې په ټولنه کې د یوې ښځې په شر د انسان په توګه ژوندو کې فکر کوم چې دا ژوند به د هغې نه واخیستل شي او دغه ژوند د نجلۍ د کورنۍ له خوا نه د نجلۍ نه اخیستل کېږي ځکه چې په شروع کې یې دا فکر نه ده کړی یا دا تلاشه نه ده کړې چې معلومات وکړي چې هغه هلک آیا معتاد دی که نه دی او په کوم شرایطو کې ژوند کوي
خو هغه ښځې چې مېړونه یې معتاده دي د خپل راتلونکي په اړه څه پریکړه کولی شي په اړه یې په کابل کې د شخصي احوالو د محکمې یو غړی قاضي احمدي وایي د اسلام له نظره د نفقې برابرول د نارینه وو دنده ده خو که نارینه نفقه نشي برابرولی ښځه یې د طلاق غوښتنه کولی شي
کمی صلاحیت دادن
که څه هم ښځه د طلاق ورکولو حق نه لري خو دا حق هغې ته ورکړ شوی چې طلاق وغواړي هره ښځه چې د ظلم او زیاتی سره مخ کیږي نو کولی شي د طلاق او تفریق غوښتنه وکړي
اوس به له عامو خلکو واورو چې هغوی د هغو میرمنو په اړه چې معتاده میړونو ته ناستې دي څه نظرونه لري
زما نوم شمس الحق ده زنانه کوشش وکړي چې خپل خاوند یو شبخانې ته بوځي تداوی د لهاره په اخر اندازه چې خپل کوشش وکړي نو ښه خبره ده دوی خو خیر که عمر پوخ وي ډېر دوی جدا شوه ماشومان ژوند هم تبا کړي
زما نوم عایشه ده د ښار اوسېدین کې دا ظلم نه شي په منځ کې دی نجلۍ و هلکانه چې هغه متا د یو دا ورسره ژوند تیر کړي که چېرته اول تداوي ضروره ده چې د هغه تداوي وشي د هغه سمې لارې ته راهنمایي شي بل هغې چې اصلاح نه شو هغه کار په مخکې ده چې جدایي تر منځه راځي بیلېږي سره
نشه ای مواد د احتیاط ترڅنګ د جسمی او جنسی کمزوري سبب هم کیږي چې په نتیجه کې معتادین کورنۍ ته پاملرنه نه کوي او د ټولنې د اوګو بار حسابيږي دا چې په افغانستان کې زیات شمیر ودونه د کورنۍ او د مشرانو په خوخه کیږي نو دوی څومره د یوې نجلۍ د کور په ودانولو او ورانولو کې ونډه لري او هغه کورنۍ چې پرته له پوښتنې خپلې لوڼې کوم چاته په نکاح ورکوي فرهنګي ټولنیزې روحي او رواني اغیزې څه دي زموږ همکارې فرشتي غني په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه او روانشناس استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې ده
پالمری سر کې کچې تاثیرات وایي په افغانستان کې د نجونو د ژوند ملګري چې کله انتخابي کې نو د کورنۍ وانډه پکې څومره ده
مننه سلام او په پیل کې باید ووایم چې اصلي مسؤلیتونه د دوو کسانو د نوي ژوند په جوړېدو کې د دوړو خو د کورنۍ دي او په کورنۍ کې د خبراوي یا د پوهاوي مسأله ډېر زیات مهمه ده چې دا باید یوازې مشران ته پاتې نه سي یوازې پلرون او میندې باید په دې اکتفا ونه کړي چې زه پوه شوم یا مونږ خبر سولو چې دا فلانه نجلۍ ډېره کنجلې دی یا فلانه هلک ډېر ښه هلک دی د اسلام له نظره هم همداسې ده او د عقلي سنجشونو په واسطه هم مونږ دې نتیجې ته رسېږو چې باید دوه کسان چې غواړي یو بل سره ژوند وکړي دا خو یو قرارداد دی د قرارداد لپاره دوی باید یو د بل شخصیتي خصوصیاتو باندې پوه سي عادتونو باندې پوه سي توانمندیو باندې پوه سي عیبونو باندې پوه سي او بالاخره په یو خبره یا یو آګاه یا یو پوه ټولنه کې یو پوه وضعیت کې بیا تصمیم ونیسي چې څه وکړي
کله
چې یو مېرمن له واده وروسته خبرېږي چې خاوند یې معتاد دی، نو له روحي او رواني پلوه څومره زیان ورته رسېږي؟ که چېرې تاسو ووایئ،
کله چې یو مېرمن وپوهېږي چې د ژوند ملګری یې معتاد دی یا د ته ورته نورې ستونزې لري، درېو مرحلو کې موږ له رواني اړخه د ستونزې ډلبندۍ کولی شو. اوله مرحله یې تر ټولو ډېره شدیده مرحله ده، هغه مرحله ده چې په دې کې یو څوک د ځان وژنې تصمیم نیولی شي، د کور د تېښتې تصمیم نیولی شي، د ژوند د پرېښودلو تصمیم نیولی شي، د دې ګډ ژوند د پای ته رسولو تصمیم نیولی شي. اما په ځینو نورو شخصیتونو او کرکټرونو کې له رواني اړخه بیا هغه دویم درجه فشار واقع کېدلی شي، چې هغه کېدلی شي یو شمېر د هڅو وي، د هغه هڅو وي چې د ژوند د بدلون هڅه وي، پکې د ژوند د پرېښودلو یو خاص ډول باندې شرطونه ایجادول وي، د کورنیو سره د خبرو کولو وي. دریمه ډله هغه کسان وي د شخصیت له نظره چې دوی باندې د دغه قضیې نه د خبرېدو وروسته ځینې نور رواني فشارونه راتللی سي، دوی مثلا عقده یې کېدلی سي، دوی ورځنیو کارونو کې خپل پاتې راتللی سي، دوی انزوا ته مخ کېدلی شي. دا له دې اړخه ډېر مهم دي، او زموږ مشرانو په دې خاطر چې یو عمر تجربه لري دوی باید په دغه باندې اکتفا ونه کړي چې زه په دې خاطر چې تجربه لرم دا پوهه ما پورې ارتباط لري. تصمیم د راتلونکي ژوند دی، کېدلی شي پلرونه او میندې د بېلابېلو دلایلو له مخې په راتلونکي ژوند کې ونه اوسېږي، فقط دوی دي چې یو عمر بیا یو بل سره ګډ اوسېږي.
د موتاد سړي د ګډ ژوند پیل څومره ستونزمن تمامېدای شي؟
دغه کورنۍ ډېره معیوبه کورنۍ وي، ځکه د کورنۍ یو اصلي غړی چې باید هغه روغ وای تر څو د کورنۍ ورسره روغ او سالمه وای، هغه ناروغ دی او معیوب دی، هغه نور اوس مجبور او ضعف په حالت کې دی. یو مېرمن مجبوریږي چې د کور ټول بار او مسؤلیتونه په خپله واخلي، دا باید هم کار وکړي، هم د خپلو ماشومانو سرپرستي وکړي، هم د هغه لپاره د درملنې مسأله او فکر وکړي، دا ټول دې ته پاتې کیږي.
دغه ستونزې د حل لارې هم لري؟
البته زه وړاندیز کوم، زما د حل لاره ما په ذهن کې د حل لار دا ده چې موږ داسې یو شمېر بنسټونه باید ولرو چې د رواني او ټولنیز او فرهنګي اړخ هم مرسته وکړي وګړو سره. ورسره څنګ کې کورنۍ مسؤلیتونه د دې دواړو کورنیو پورې راګرځي، پلرونو میندو خویندو ورونو پورې راګرځي، چې دوی باید په دې اخلاق باندې همکاري وکړي، له بېلابېلو نظرونو همکاري وکړي، پرې نږدې چې کورنۍ نوره ډېره قرباني شي. او آخري خبره دا کوم چې په فردي او شخصي لحاظ باندې کېدلی شي د همکاري وشي، هر یو شخص له اخلاقي او انساني او وجداني نظره پوهېږي چې دوست او نږدې ملګری په دې مشکل سره اخته دی، ورسره مرسته وکړي او همکاري وکړي.
په افغانستان کې پر نشې توکو د روغدو او متضررو کسانو شمیر څه د پاسه درې نیم میلیونه اټکل شوی، چې د کارپوهانو په نظر د ژوند د نورو ټولو اړخونو په څیر د موتاد کس د ژوند ښه کېدل او رغېدل هم د هغه په تصمیم او ارادې پورې تړاو لري. که چیرې تر وروستۍ هڅې وروسته هم موتاد کس په خپل حالت پاتې شو، نو شاوخوا کسان دې د هغه څخه لرې اوسي، ځکه د وخت په تېرېدو له نشې توکو سره د کورنۍ نور غړي هم عادت کېږي او بالاخره د ټولې کورنۍ د له منځه تللو سبب ګرځي. ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ستم وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زیرو دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا.
اچار اچار اچار
چشا اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روژې قبول او حوصله زیات کړه. ځینې خلک په روژه کې داسې ورخطا وي چې ته به وایې تر بل کاله یې نیسي. همدغه ورخطا او ژوبل خلک آن په سهار کې هم پښې نشي تکیه کولی او ریږدي. د خپرونې په پیل کې هغه لیکونه دراوروو چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب چقمقې ځواب وایي.
او
فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلو
وایم را واخلا مورته ګوره
دا لومړی لیک پیغلی پیکی علی او نامعلوم ظاهر علی ګلاده اوای چې د هلکانو لډیر مسکالونو او میسجونو تر پوزې راغلیم څو سره وکړم
وعلیکم سلام ودی نول چې د پیغلی پیکی جانې د موبایل نمبر څه ده
نمبر یې څه کوي فیلسوف صاحب
هم پیکی ته به دا وایم چې لومړی خودی د موبایل نمبر ما ته راولیږه چې وخت په وخت د موبایل له لارې په مستقیم ډول لاره در وښیم نطاقې پیکی ډیره ښه نجلۍ ده چې سره له دومره مسیجونو مسکالونو او ازارونو بیا هم نه خپله نمره بدلوي او نه هم خپل موبایل ګول کوي همدغه مې د عاشقې لپاره ښه مناسبه جلۍ ده ځان به هلک او د وکیل زوی ورته معرفي کړم
فیلسوف صاحب څه مو ویل
نه نه هسې یو څه را په زړه شول ښه نو کوم بل لیک را واخله
ښه صاحب دغه بل لیک ازارخان لازارخیلو رالیږلی ده او وایي چې د نجونو له ډېرو میسجونو او مسکالونو تر پوزې راغلی یم که د حل کومه لاره راوښیئ
ښه د ده او د پیکې ستونزه سره ورته نه ده
دا فیلسوف صاحب ته څه وایې چې دا یم خپله د موبایل نمره تا ته راولیږي
نه 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 حاجت نشته داسې چل دې وکړي چې آزاد خان دې خپل موبایل له پیکۍ سره بدل کړي هغه به د هلکانو له غمه بې غمه شي او دی به د نجونو
څومره ښه اسانه او مناسبه لاره مو وروښوده
بل لیک راواخله
دغه بل لیک روزهګل له تور بازاره رالیږلی او له ګرانۍ سر ټکوي
روزهګل دې له ګرانۍ سر نه ټکوي څو ورځې وروسته به یې خپله ګراني داسې سر ور وټکوي چې آن ماغزه به یې وخوروي ماغزه
فیلسوف صاحب که ریښتیا ووایم نو اوس یم د خلکو ماغزه خورولی دي نور به نه څومره خوروي
ګوره نطاقې دا د پټي سر دی او پټی بیرته سورور دی دا خو څو شرکتونو دغه حال جوړ کړی دی چې لږ نور شرکتونه هم لاس په کار شي بیا به یې وګورې
هغې روژې ته هم نه ګوري په نورو هیوادونو کې په روژه کې شیان ارزانیږي خو دلته قیمته کیږي حکومت یې مخه نه نیسي
حکومت د څه شي مخه نیولې چې د ګرانۍ به ونیسي او پاتې شوه د نورو هیوادونو خبره هغه خو نو هېڅ یادوه مه ځکه چې موږ په یوه بله نړۍ کې چې د ظلم بې عدالتۍ او مصیبت نړۍ ده ژوند کوو بل لیک راواخله
دغه بل لیک دال نون واو رالیږلی او وایي چې یو زوی مې دی او موږ غواړو چې کوژده ورته وکړو خدای نادان کلک دی چې کوژده نه کوم غټ موبایل راته واخله څنګه وکړم
زوی ډېره ښه خبره ورته کوي د زوی خبره دې ومني
ولې
خو چې موبایل ورته واخلي زوی به یې په څو ورځو کې په خپل زړه ګلالۍ واده وکړي
هغه ولې
هغه ځکه چې که څو عاشقانه میسیجونه نجونو ته ولیږل نو نجونې به پې مینې شي او چې نجونې مینې شوې نو واده په خپله جوړیږي
بدلی
مال غلری
پروژه کی لدری کسانو ځان ساته
لنسواری قصاب او نسو څخه
کروژی په سیوا غیسته درې کارا کاوه
لخل ګلری ګرځا ویده کیگا او یا هم د خو خوړو خیال پالاو
پروژه کې دی د دریو ښځو خدای پاک مل شي
د هغې چې میړه یې عملی وي د هغې چې میړه یې د ورځې خوب نه کوي او هغه چې له دفتره ناوخته رخصتیږي
پروژه کې د دریو خوړو پچایي وي
د پیرکی اچار او شړومبو
روژه خواره درې ځای روژه خوري
په تشناب کنډواله او پاسخانه کې
حملیانو روژه ډیره سخته تیریږي. دیو نسواری له روژې مو خبرو.
خزه سو بجه شوی؟
ماشام ازان تا نیم ساعت پاته دی.
دراغ موایا ورس ساعت سمو گوره.
سم میوکوت.
دوره سمره اگده شو؟
خیر دی سبر وکا. دیر وقت ندی پاته.
سمره وقت پاته دی؟
نویش دقیقه پاته دی.
بودا دومره وقت یوه دقیقه تیره شو؟
وونو.
نسوار دی جور کرل؟
وو.
چه سم دی جور کردی؟
سم دی.
سو دقیقه پاته دی؟
تویش دقیقه.
دا دومره وقت یوه دقیقه تیره شو؟
وو که. لجه سلو وکا. دیر وقت ندی پاته. اوخ دایه تم ملسی. دا طول روز یا بزر لده سرسه کوم.
سنگا لزان سر بونگیگی؟
ماشام دی دعا کوم.
پیرکی راوڑا؟
تر وزر لده دیر وقت پاته دی راوڑا می.
پورتا شجر راوڑا اومی ختمی که ده؟
مرکی جر نه راوڑا می.
دوم را کم اقل خزده چه هیس پخه برا نپویی.
دا غدی ها. دای پیرکی.
ورش شون بیم راوڑا. تیاری پسنگی که ده؟
شده.
بلایخه. چه یو ورز بیم سم کارونه که.
آن دادی دایش لومبیه.
سومره وقت پاته ده.
پینزلس دقیه.
پینزلس دقیه؟ لکه چه ساعت دشاته کرده ده.
او مرزا خانه لگ لخدای او دارشا. و دیم آخام که ده غالمغالا چه وله ده ساله جور کرده. آخر روشه یو.
رکیه گا کنه دروتم بیا ولا کراسه خجور لارسه. یو ساعت نه تیره گا و بلترات اغیه گا.
وس دغه څو ټوټې هم باورای
موري جر جر د شل کسو لپاره رو جماعت تیار کا
بیا څوک راغلن
د کمپاین کسان دی لکه چې تذکری راوړی دی
ورسه میرمونه ته دی ووایا چې تیارای ورته ونیسی لما لیری گرزه
کاغی تا اوهیم بیا با کنزل کهوی
خوزا خوی نسم برابر ولی اره را سم لعزان سر شل دیش کس را پیداسی وای تذکیری مرا ولیدی او چی روشه ما تا که بیا با دوی یا دره تذکیری تر تا درکی
غنور کمپاین را تا کهوی
زوی کمپاین ندر تا کهوی خپلی دوده در باندی خوری لروشه مخی با هم یا در غرمی پا وقت را پیداسون او یا بم در مخستان پا وقت
اسمی یو بد کلی چه کاندی چه ویم کنه پویگم چه دا طول یوازی دوده تا رازی چرا تا وویل چه همدغه کسان تیر ماخام د کاندید زوندی کرا ناستو او لاغه مخکی ماخام د کاندید میردل کرا
استادا ته دغه امیر ګل ته ګوره ټیکره مې کش کړ
دروغ وای استاذه ټیکره د میز په کوکه کې نښتی و
استاذه ته دغه بریالي ته ګوره
ولې څه وایي استاذه هېڅ هم نه وایي د انجونې هسې شکایت کوي
مونږ شکایت نه کوو تاسو هلکان خپل حد نه پیژنئ
آخ
استاذه دروغ وایي
زه دروغ نه وایم ته دروغ وایي
ډېر مو په عذاب کړم نور نو یا تاسې له ټولګي ووځئ یا به زه ووځم
استاذه دی خو نه شرمېږي ښه ده چې ته ووځې
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسې حکمت کلمون سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد در رادیو ټول کارکون کله سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وایم په د شذو په اړه باندې به داسې وایم چې ځکه شفقت کول د شذو سره دا زموږ د اهم مقصدو څخه دی. اول موږ باید دا کار وکړو ځکه چې پیغمبر علیه صلوات و سلام په خپل کور کې چې تر داسې اندازې پورې جونګه چې د په خپل باندې بوزل وشل کور جارو کاوه او د په خپل باندې پینې کولې، نو موږ ته هغه امت یو. موږ ته دغه پیغمبر علیه السلام په بل حدیث شریف کې فرمایي چې من رغب من سنتي فلیس مني، څوک چې زما د دغه څخه د سنت نه اعراض کوي هغه به زما د ډلې نه. ډلې صدا مانا چې دې په ورځ د قیامت شفاعت نه کوم. نو که موږ چیرې د ښځو سره دغسې تاوتریخوالی وکړو لکه د جهالت په شکل باندې یا د نورو د عوام په شکل باندې، نو دا خو ډېر سخت به دی. ځکه موږ باید د سنت طریقې، د مسنونی طریقې، ځکه چې پیغمبر علیه السلام موږ ته هغه حکیم الامت و، هغه موږ ته لاره ښودلې ده. موږ باید هغسې چلند وکړو چې لکه چې پیغمبر علیه السلام کړی دی، چې خپل کالي به هم په خپله ګنډل، پریول به هم په خپله باندې، او بزه به هم په خپله لوشله. هلته داسې نه و چې هلته به غوا، ځکه پیغمبر علیه السلام غوا نه درلودل، ځکه بزه به یا به اوښ به یا به دغسې، او د دوی خوراک او دغه ټول هم د دغه شیدو څخه فقط شیدې به لوشلې، هغه به وچل بس خلاص، نور کم یو دوی خرما یا درې خرما به خوړل بس. هم دغه د دوی غذا خود پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر لطف درلودي، او موږ ته دا سبق و دا درس و چې موږ هم دغه کار وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.